السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجري لمریز کال د غوی یا ثور یو دیرشمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 1 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ته ګواښونه نه کوي. په روانه خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د هرات ولایت د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب دوام لري. دوه نړیوالې خیریه ټولنې په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته لرسېدو مخکې شنډ کړي دي. پښپر خبرونه، تمه ده چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسي جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه وروسته له هغه اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو، او سیال کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د ولسي جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري، او له ارزونې وروسته په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب لا هم روان دی. د ښوونکي چې د پنج شنبه ورځې رئیس تدریس بند کړی اعتراض لري چې معاشونه یې کم دي. د ښوونکو لپاره د عدالت غوښتنې د ټولنې یو غړي شهیر احمد احمدیار ازادۍ راډیو ته وویل دا اعتراض به تر هغه وخت روان وي چې د ښوونکو غوښتنې منل کیږي.
با این ترین خواسته که اساتید دارن، استادان و آموزگاران دارن، بحث افزایش معاشاتان هست.
ده خونکو تر طولو مهم غوښتنه ده معاشونو زیاتی دل دی، که ده دوی معاشونه زیات نشی نو له اعتصاب بلاس و نخلی، ده خونکی له اعتصاب پرت بلالاره نلری. په دې اعتصاب کې د هرات د 1300 ښوونځیو نږدې 60,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. د هرات د پوهنې رئیس روح الله زاهد ژمنه کړې چې د ښوونکو غوښتنې به ومنل شي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو ټولنه او د بیل او ملندا ګیټس بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولنې مشرانو د روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
دیش روغتیایي مرکز په هلمند او په کندهار کې به جوړیږي د بیل او ملندا ګیټس فاونډیشن په مرسته سره. په جون کې به انشاءالله د دې کار شروع شي. بل ملاقات د سی ډي سي د مشر سره کې وعده یې د درویشتو کلینیکو ورکړه چې په کندهار کې به جوړیږي.
د روغتیا وزارت ویاند همداراز وویل چې د افغانستان د ستونزو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان په غونډه کې چې د دې سازمان د 104 نوي غړو هیوادونو د شاوخوا 4000 استازو په ګډون پرون په ژنیو کې پیل شوه هم بحث کیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته لرسېدو مخکې شنډ کړي دي. رویټرز خبري اژانس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د یوه ویان له قوله راپور ورکړی چې وایي دا توغندي ایران پلوه حوثي یاغیانو د مکې پر لور توغولي دي. حوثي یاغیانو دا تور رد کړی دی. پر مکې د توغندیو د حملې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د تهران او د خلیج د عربي هیوادونو اړیکې نوری هم ترنګلی شوی، او د یمن څلور کلنې جګړې ته د دواړو خواوو د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ لویدیځ پلوي ائتلاف په 2015 کال کې وروسته له هغه په یمن کې پوځي مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو په پلازمینه سنا کې د یمن حکومت له واکه لرې کړ. جوکو ویدودو یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې ښاغلی ویدودو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 55.5 رایو په ګټلو سره د دې انتخاباتو ګټونکی دی. د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال پرابوو سوبیانتو په اندونیزیا کې چې 2.6 میلیون نفوس لري د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 10 او 11 ترسره شول. او د شمالي مقدونیې چارواکو د سربیا پولې ته نږدې په یوه لرۍ کې 8 تنه عراقي کډوال موندلي دي. د غیر قانوني کډوال د یکشنبې په ورځ هغه مهال چارواکو ته په لاس ورغلل چې د تابانوفسې پر پوله د ګزمې په حال کې و. د شمالي مقدونیې د کورنیو چارو وزارت وایي د لارۍ د بلغاریا نمبر پلیټ درلود. پولیسو ویلي چې د لارۍ چلوونکی یې نیولی او پناه غوښتونکي یې یوه کمپ ته انتقال کړي دي. د چارواکو په وینا دا کسان له غیر قانوني لارو له یونانه شمالي مقدونیې ته ننوتلي وو او غوښتل یې د سربیا له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ولاړ شي. ډیری کډوال د بالکان د هیوادونو له لارې په غیر قانوني ډول د لویدیځ شتمنو هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي.
دغه اوس کسیزه هیئت چې ټاکل شوی دی بلاخره په یو توافق پر رسیږي او دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنه چې خیر حل کیږي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی ته خبرداری ورکړی چې د واکمنۍ موده یې پای ته رسیدلې او له دې وروسته به که واک ته دوام ورکوي نو غیر قانوني ولسمشر به وي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ د نړۍ او ځینو نورو سیمو خلک شکایت کوي چې د دوی لارې ناامن دي.
د حکومت خلکو او د عسکرو سره په څنګ کې ولسي خلکو ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی. ګاډي سوي دي، ولسي زنانه ماشومان دا اوښته شوي دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرداری واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وایي د ده هیواد ته د ګواښونه نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د هم د دې خپرونې لومړی موضوع ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف پلاوی خپله پریکړه نن اعلان کړي. د پلاوی پرون دوشنبه په کار پیل وکړ. پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف وګوري او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو ورکولو بهیر وارزوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې انتخابات 10 میاشتې مخکې وسول، خو وکیلانو تر اوسه عملاً د حکومت پر اعمالو د څارنې او قانون جوړونې بهیر نه دی پیل کړی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي د ولسی جرګې په کار کې ځنډ به دا بهیر اغیزمن کړي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې د حکومت پر کار د وکیلانو د څارنې پروسه ضعیفه سي پر ولسی جرګې د خلکو اعتماد کمیږي.
خلک په تاسو باندې د نه یې نه ډېر مسره کېږي. دا په دمو نه چې کچېرې دولت هر څوک ته ځي فکري په یقیني ډول ملت ځورېږي. نو د پارلمان نشتون د افغانستان دولت چې اوس هم په ډېر ښه حالت کې نه دی لایم د ضعف وده وړي.
د افغانستان د ولسی جرګې تالار له هغه وروسته د وکیلانو ترمنځ د فزیکي نښتو شاهد و چې میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحماني د شنبه د ورځې په رایو کې 130 رایې ترلاسه کړې. د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور د جرګې د رئیس په توګه معرفي کړ، خو مخالف یې کمال ناصر اصولي چې 55 رایې وړې وې اعتراض وکړ او ویل چې رحماني 50.1% کې رایې نه دي ترلاسه کړې نو رئیس نه دی. د سیاسي چارو کارپو هارون میر په ولسی جرګه کې د ترنګلی وضعیت دوام د اوسنی نظام لپاره زیانمنونکی بولی.
خطر متلاشی شدن نظام
دی وای په افغانستان کې د نظام د زیانمنې دو خطر اوس او هر وخت ست ځکه خلک بل انتخاب نه لري او موږ به بیرته نیوې ملسیز تستنیجو چې هغه مهال هیڅوک ګټونکې نه وو او بایلونکې یوازې ټول افغانان وو او هیڅوک د دې تمن نه لري چې باید د یو څو کسانو د شخصي ګټو په خاطر د اتل سو کلونو لاسته راوړنی تر پښو لاندې کړو اوس یو پلاوی کار کوي چې د ولسی جرګې د رئیس د څوکۍ پر سر اختلافاتو ته حل راوباسي. د ولسی جرګې وی غړي شینکی کړوخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د سې شنبه په ورځ به یو توافق ترلاسه سي.
د دنیا په پارلمانونو کې همیشه جار جنجالو نشته، حتی وهل تکلیف شوي دي. نو زه فکر کوم چې افغانستان هم د دنیا څخه جلا نه دی، همدغسې کشوګیر یا داسې جنجالونه په مختلفو موضوعاتو باندې پېښېږي. نو زه باید به ډېر معمولي فکر وشي. څه مطمئنم څنګه د اوس کسیزه حیات چې ټاکل شوی دی بلاخره په یو توافق به رسیږي او هغه خپل پرېکړه به راوړي په ټول مجلس ته به اعلانوي. انشاءالله دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنم چې خیر حل کیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس ټاکنه تر دې مخکې هم له لانجو سره مخامخ وه. په 1998 کال کې وکیلانو څو اونۍ پرله پسې لانجه وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی په یوه علني رایې اچونې سره د ولسي جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا له ولسمشر اشرف غنی غوښتي دي چې د واک دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي نو باید له واکه ګوښه شي. د دې شورا غړو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوام غیر قانوني دی او په هیواد کې به د بحران باعث شي، خو جمهوري ریاست وایي د اساسي قانون د تفسیر مرجع ستره محکمه ده نه کاندیدان. د موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشریز ټاکنو ته د کاندیدانو شورا وای محمد اشرف غنی ته به اجازه ورنکړي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د دغه شورا غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د جوزا په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او خپل چارې باید سرپرست حکومت ته وسپاري. د دغو کاندیدانو له ډلې حنیف اتمر وویل
اگر زندگی بود در دو روز آینده
د وویل که ژوند و په دوو راتلونکو ورځو کې به د جوزا د لومړۍ نیټې شاهدان یو. دا ورځ به جمهور رئیس صاحب ته د مهم امتحان ورځ وي. که دوی د جوزا په لومړۍ نیټه اساسی قانون ته درناوی و نکرد په هیواد کې به د بحران لامل شي.
بحران در کشور میشه.
خاغلی اتمر وبل که ولسمشر قانون مات کړي او له دولتي دستګانه کار واخلي او په ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر دفاعي او امنیتي ځواکونو هم فشار راولي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې سیاسي بې ثباتي حتمی ده. شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، ابراهیم الوکوزه، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ نور کاندیدان و چې د جوزا په لومړۍ نیټه یې د ولسمشر په ګوښه کېدو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د کاندیدانو د شورا په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې داسې ویلي دي: د افغانستان ملت ته اطلاع ورکوو چې د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع ستره محکمه ده. افراد او اشخاص نشي کولی چې قانون په خپله خوښه تفسیر کړي. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د څرګندونو په اړه وایي دوی حقوقي دریځ نه لري او وسنۍ شخړې به په هیواد کې د بحران د رامنځته کېدو لامل شي.
له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو د ولسي جرګې د کاندیدانو د شورا د پرونۍ خبري غونډې جزئیات اوریدل چې دوی په دې خبري غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ته خبرداری ورکړ چې باید له واکه ګوښه شي، ځکه د دوی په وینا د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوره چون پای ته رسیږي نو غیر قانوني به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د پارلمان په لانجو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د تیر کال د اکتوبر پارلماني ټاکنې له ټاکلې مودې درې کاله وروسته وشوي او له بډو او درغلیو سره هم مخ وي. په دوام کې راغلي منتخب پارلمان خپل یوه جلسه د پنجشنبې په ورځ ترسره کړه او وروسته د رئیس د ټاکلو لپاره لانجې پیل شوې. په ټاکنو کې سوداګر او پخواني پوځي میر رحمان رحماني 130 رایې وګټلې. په وړاندې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي 55 رایې ګټلې. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغه چې موقت رئیس محمد دهقانپور د پارلمان د نوي رئیس په توګه رحماني ګټونکی اعلان کړ، د اصولي پلویانو اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې رحماني د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست په څوکۍ شاول لګوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې موقت رئیس ښاغلي دهقانپور ویلي چې د ټاکنو په ورځ 240 رایې ثبت شوي، خو د اصولي پلویان وایي چې د شنبې په ورځ د رای ورکوونکو شمېر 240 دی او رحماني معیار نه دی پوره کړی. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د ریاست پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی هم وټاکه، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې په تالار کې وضعیت ډیر خراب و او وکیلان سره آن لاس او ګریوان هم شول. په ټولنیزو شبکو کې د دوشنبې ورځې د ګډوډیو ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي او ښکاري چې یو شمېر افغان سرتیري د وکیلانو په لانجو کې ژوبل شوي دي. انډیپندنت پرژن برېټانوي ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د رامنځته کېدو حقوقي او تخنیکي علتونه بیان کړي. د لومړنۍ فارسي ژبې نړیوالې ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د پارلماني ټاکنو نتایج او میاشتې وځنډېدل او بیا اوس دا د ولسي جرګې د 12مې تقنیني دورې د ریاست پر سر هم لانجې روانې دي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره لومړی وار څلورو کاندیدانو اکثریت ترلاسه نه کړ او دویم وار ټاکنو کې دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني 130 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. ورسپانه لیکي په مجلس کې د ټاکنو په ورځ 240 کسان ناستو، خو په صندوقونو کې 240 رایې لوېدلې او پاتې درې رایو اصلي لانجه جوړه کړې. یو رایې باطل او ځکه د کوم چا نوم نو پرې لیکل شوی او دوه نورې رایې لسره نه وي. د ورسپانه په خبره اساسي لانجه په قوانینو کې ده، ځکه د اساسي قانون رانیولې د ولسی جرګې د دندو تر اصولو پورې ټول په ځینو برخو کې لازم سپیناوی نه لري. د انډیپندنت پرژن په لیکنه له ستونزو سره سره تیر وخت په ځینو لانجمنو حالاتو کې مخکینیو قضایي رویو ته مراجعه کېدله، خو د ورځپاڼې په لیکنه مخکې کله هم د اوس په څیر داسې قضیه نه وه رامنځته شوې. د میر رحمان رحماني پلویان ټینګار کوي چې هغه 240 رایو 50 جمعیه پوره کړی، خو د کمال ناصر اصولي پلویان په دې اعتراض لري چې باید معیار د جرګې 240 حاضر کسان ومنل شي. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له ناچارۍ باید سترې محکمې ته دا قضیه ورول شي چې دا خپل د مجلس حیثیت زیانمنوي او جرګه لروانو لانجو سره مل پاتې کوي.
لازدای رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د نړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ د غزیدلی سرک په اوګدو کې ناامنیو خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي پر دې لاره په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. روحلان وري د دې سیمې له یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
د کونړ ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اسدآباد ته د غزیدلی سرک په اوږدو او په ځانګړي ډول د غزی آباد او اسمار ولسوالیو په یو شمېر اړوندو سیمو کې له تیرو څو کالو وسلوال طالبان حاکم دي او په لار تلونکو موټرو باندې ډزې کوي او کله ناکله لارې ته هم راکوزیږي. حاجی ملنګ او مولوی حمدالله وایي
ناړې د کونړ لاره چې دا مخ کله خلاصه یو کله بنده، یو کم دولتي خلک چې دي او یا دولت پلوي خلک هغه په دې لارو باندې آزادانه تګ راتګ نشي کولای.
لاره کوم چې ولایت نه راغلي ده ناړې ته او بریکوټ ته، نو دا همیشه رستونز سره مخ ده. د حکومت خلکو د عسکرو سره پسند کې ولسی خلکو تم ډیر سخت زیان رسیدلې ده. ګاډي سوي دي، ولسی زنانه ماشومان دا وشته شوي دي.
خلک وایي همیشه حکومتي مسؤلینو ته خپل شکایتونه رسولي، خو تر اوسه ستونزې په خپل ځای پرتی دي.
وې پوسټې لګو، څلور پوسټې لګو، حکومت دغه چغه وجه موږ څلور پوسټې لګو، تر اوسه پورې یو پوسټه مونږ نه لګیدا. لار پامن کې نه ده او لس اولنۍ غوښتنه د کونړ د عوامو دغه د نړۍ او د بریکوټ او د ساوث چې یار لار دی په امن کې، چې که پوسټو د لارې کده هر کړه درګې د لارې کده هر لارې
خپل غږ چې ده د مونږ هر ټیم کې رسول دی، تر وزارت ته پورې مونږ رسول دی، وکیلانو ته مونږ غږ رسول ولا د چې دا غد زمنګ د لارې غم ووشي. یال د چې ور شوې چې پوسټي ارتو تر وسه پورې عملی کار پیندل شوی.
دوی وای د طالبانو غواخونه په څو مشخصو ځایونو کې موجود دي. که په یادو ځایونو کې پوستې ځای پر ځای شي، د هر ډول ترافیکو پر مخ په یاد لاره شپه ورځ خلاصوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد لارې په هغو ځایونو کې به پوستې جوړې کړي چې په کومو کې وسلوال مخالفین سړک ته راکوزیږي او یا هم پرې ډزې کوي.
د اسمار او غازی آباد او غازی آباد او نړۍ ترمنځ کوم ګواښونه وو په تېره پوځي غونډه کې تصویب شوه چې درې نوي بیزونه هلته جوړیږي. دا درې بیزونه د مختلفو ادارو لخوا جوړیږي، هغه چې اسیب پذیرې سیمې دي. د نړۍ د لارې د مطمئن امنیت تامینول دي چې درې نوي بیزونه جوړیږي.
د اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ په لویه لاره د ختیز نورستان د برګمټال او کامدیش اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي چې په خپلو ولسوالیو کې د شته امنیتي ستونزو ګاللو وروسته د کونړ په خاوره کې هم ډیری وختونه د اسمار او غازی آباد په ساحو کې د لارې بندېدو له امله مشکلاتو سره مخ وي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا ولسمشر د ایران ته ګواښونه نه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې ایران که جګړه وکړي نو دا به یې رسمن د له منځه تلو په معنا وي. په همدې حال کې ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هیواد په ټیټه کچه د یورانیمو غنی کول څلور چنده زیات کړي دي. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال په موافقه کې په ټیټه کچه د یورانیمو د غنی کولو اندازه 300 کیلوګرامه ټاکل شوې وه. د موضوع تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د عراق د پلازمینې بغداد په گرین زون کې د امریکا سفارت ته نږدې په 1500 متری کې یو راکټ ولګید، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه ولیکل هیڅ کله بیا امریکا ته تهدید مه کوئ. د امریکا سفارت ته د نږدې لګیدلې راکټ مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې پیښه کې چاته تلفات نه دي اوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چټکۍ سره د ټرمپ خبرداری ته غبرګون وښود او پر ټویټر پاڼه یې ولیکل ایرانیان له پیړیو راهیسې د یرغلګلو پر وړاندې ولاړ دي. اقتصادي تروریزم او ټول وژونکي پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نږدې. ظریف همداراز لیکلی هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مکوي، د درناوی هڅه وکړي ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامي کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. واشنگتن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامي تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراق ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنگتن یې تور پوری کړي چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترنګلې کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. د پر ټویټر ولیکل ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د ایرانیانو لپاره د خفګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې ایران دی د امریکا پر اراده شک نه کوي. د وویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوئ. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیا غواړي وضعیت سم سي او له ایران یې وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامي جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنگتن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو برخه هم تاسو ته وړاندې کوو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري او وی ارزوي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب چې د پنج شنبې په ورځ پیل شوی لا هم روان دی. دوی وایي چې معاشونه یې کم دي او غواړي چې په معاشونو کې زیاتوالی راشي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز ټولنه او د بیل او ملنډا ګیټس په بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته لرسېدو مخکې شنډ کړي دي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف یو ویان ویلي دي چې دا توغندي ایران پلو حوثي یاغیانو د مکه پر لور توغولي، خو حوثي یاغیانو دا تور رد کړی. جوکو ویدودو یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه غوره شو. د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ویدودو په انتخاباتو کې په سلو کې 55.5 رایې ګټلي او بریالی شوی، او د شمالي مقدونیې چارواکو د سربیا پولې ته نږدې په یوه لرۍ کې 8 تنه عراقي کډوال چې په غیر قانوني لارو لویدیځې اروپا ته روان و نیولی دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایا؟
زوایری.
زوایری
هو.
نوم دې در باندې چای کې
څنګه؟ نوم یې پلار باندې شنی.
څه معنا لري نوم دې؟
بس په معنا مې سره ځل نه خلاصې دې په چنا کوم پلان باندې شي.
څه کاروبار کوي؟
کاروبار د بوتل موتل ټولوم.
دې بیا څه کوي؟ کوم ځینه راټولوي؟
دا را کسباز خرټولوم بیا وړم خرڅوم.
څه رقم بوتل راټولوي؟
دا بوتل دغه د مدني شپه دغه بوتلان راټولوم د جنگلي څخه بیا